السلام علیکم. وخت په کابل کې د سهار 8 بجې شوې. زه امید زهیر مالیم په دې خبرونه کې لومړی خبرونه واورئ. په ترکیه کې د افغانستان سفارت د روسي زلزلې له امله د افغان کډوالو د قربانیانو د شمیرو زیاتېدو ته اندېښنه څرګنده کړه. تر اوسه افغان سفارت د زلزلې له امله د 1500 افغانانو مړینه تاییدوي. په انقره کې د افغانستان د سفارت کونسل پسرلي حکیمي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د دوی پلاوي زلزله ځپلو سیمو ته تللي دي چې د نورو افغانانو برخلیک معلوم شي. ترکیه او سوریه کې تر تېر شپې پورې د دوشنبې د ورځې د زلزلې د تلفاتو شمیر تر 2000 واوښت. د امریکا متحده ایالاتو د قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان په اړه خبرې کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه کې لیکلي محمد بن عبدالرحمن واشنگتن د خپل سفر پر مهال پرون له خپل امریکایي سیال انټونی بلینکن سره وکتل او د افغانستان په ګډونی په بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. په خبر پاڼه کې د دې خبر ډیر جزئیات نه دی ورکړل شوی. امریکا قطر د افغانستان په مسایلو کې خپل یو مهم ستراتیژیک ملګری بولي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال امینه محمد افغانستان ته د خپل سفر جزئیات له امریکایي چارواکو سره شریکوي. د دې سازمان وایي سټیفن دوجاریک پرون رسنیو ته وویل امینه محمد با په واشنگتن کې له لوړ پوړو امریکایي چارواکو او ډیپلوماټانو سره وویني. د ملګرو ملتونو مرستیال کابل او کندهار ته له سفر وروسته په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وضعیت ژور اندېښنه ښودلې او هر څه ژر یې زده کړو او کارته د افغان نجونو او ښځو په ستنېدو ټینګار کړی و. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن د الیست افغانست په نوم د کورنیو تولیداتو د نندارتون دریمه ورسته ورسته دا نندارتون د جلال آباد په امپراتور هوټل کې د پنځشنبه پر ورځ پرانستل شو. په دې نندارتون کې سوداګر او صنعتکارانو په یو سلاوی او ورفو کې خپل تولیدات او محصولات نندارې ته خېلي. وچو تازه میوه، سبزیجات، حبوبات، ماشین آلات، قالینې، تعمیراتي مواد او نور بیلابیل خوراکي او غیر خوراکي مواد په دې نندارتون کې نندارې ته وړاندې شوه. پاکستانی چارواکي په بلوچستان کې د 14 پر مهال د 2 سرتیرو د وژل کېدو او د 2 نورو ټپ کېدو خبر ورکوي. دا 14 د جمعې پر ورځ د کولو په سیمه کې شوې ده. تر 14 ساعته وروسته د بلوچستان بیلتون غوښتون کې وسله والې ډلې د پیښې مسؤلیت ومانه. د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور پر بنسټ بلوچستان کې په وروستیو کې امنیتي پیښې زیاتې شوې دي. او ایرانی چارواکو په پلازمینه تهران کې تجارتي اتحادیو ته یو لیک استولی دی چې پکې د قانون او د سوداګرۍ په مرکزونو کې باید نجونې او مېرمنې حجاب مراعت کړي. د دې لیک پر بنسټ چې یو کاپی د ازادي راډیو فردا څنګه ترلاسه کړی ده د حکم په تهران کې د حجاب او عفت په نوم د قانون پر بنسټ شوی دی. د حجاب او عفت د قانون په اساس تر 9 کلونو مشرانې نجونې او ټول مېرمنې باید حجاب مراعت کړي. د پروسه کال په سپتمبر کې د پولیسو په توقيف کې د 22 کلنې مهسا امینی تر وژلو وروسته په ایران کې پراخ مظاهره وشوه چې په دې اعتراضونو کې مېرمنو ډیره برخه واخیسته. دا مظاهره د ایران د اسلامي انقلاب لپاره تر اوسه د ایران اسلامي نظام ته تر ټولو ستر تهدید و. د دې خبرونه لوی برخه د ازادي رادیو دوه 19 خبرونه نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوی. خو لمړی یو څو راپور. په ترکیه کې لمرګون زلزلې ورسته په انقره کې د افغانستان سفارت تر اوسه د زلزلې لامل د 1500 افغانانو مړینه تایید کړې ده. د دې سفارت یو مسؤل ازادي رادیو ته ویلي د مرګوب لشمیرې په بدلېدو دی او داسې ښکاري چې زیاتې بشي. ځینې رسنۍ په ترکیه کې د زلزلې لامل د افغانانو تلفات تر 300 زیات یاتوي. زیات په دې راپور کې
په ترکیه کې د افغانستان سفارت تر زلزلې را وروسته د یو شمېر افغان کډوالو برخلیک ته اندېښنه لري. په انقره کې د افغانستان د سفارت کونسول پسرلي حکیمي ازادي راډیو ته په یوه رالېږلې پیغام کې تایید کړه چې پرون په ادیامان ولایت کې د 15 افغانانو مړینه تثبیت شوه. ښاغلي حکیمي زیاته کړه چې تر اوسه دا نشي ویلی چې څومره افغانان به د دې زلزلې قرباني شوي وي. ځینو رسنیو په ترکیه کې د افغان کډوالو د ټولنې په وینا خبر ورکړی دی چې شاید د افغانانو تلفات د دې زلزلې له امله د 200 او 300 ترمنځ وي. خو په انقره کې د افغانستان د سفارت کونسول ازادي راډیو ته وویل چې دا شمېرې نشي تاییدولی ځکه چې لا هم د ژغورنې هڅې روانې دي. پسرلی حکیمي وایي
کله چې موږ هیئت هلته لاړ شي او وضعیت بررسي کړي نو کدا اشتیاغه بیا هغه محل تایید کو. خو دغه اوازې شته دي ځینې کسان وایي چې 200 او ځینې 300 حتی ځینې د 300 نه پورته شمېرې هم ښایي. نو موږ دا په بشپړه توګه نشو تاییدولی. خو داسې اټکل کېږي چې شمېرې د نورې هم ډېرې شي او د قربانیان شمېر لا هم زیات شي.
په انقره کې د افغانستان سفارت وایي چې څو زلزله ځپلو ښارونو ته پلاوي تللي دي چې د قربانیانو دقیقې شمېرې راغونډې کړي. تر دې مخکې په ترکیه کې د اتیا افغان کډوالو مړینه تایید شوې وه چې په ادیامان ولایت کې له پرونیو شمېرو سره تر دې دمه د افغانانو تایید شوي تلفات 1500 ته ورسېدل. د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري د اټکل له مخې شاوخوا 3 لک افغان کډوال په ترکیه کې ژوند کوي چې نیمایي د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د دې کډوالو لوی برخه د ترکیه په خوارو ولایتونو کې ژوند کوي. د هغه سیمې دي چې د دوشنبه د ورځې زلزلې ډېرې ځپلې دي او په دې سیمو کې تر اوسه د وژل شویو، ټپي شویو او ورکو شویو شمیر لسکونو سره تر رسیدلی دی.
ترکیه کې د افغانستان سفارت وایي تر دې دمه د زلزلې له امله د وژل شوي او افغان کډوالو شمیر 150 ته رسیدلی دی. د افغانستان سفارت په اوازه شمیري په زیاتېدو دي، ځکه چې د دوشنبه د ورځې د زلزلې د قربانیانو د ژغورنې هڅې لا هم روانې دي او دوی تر دې دمه له زلزله ځپلو سیمو د افغانانو د تلفاتو بشپړ شمیري نه دي راټولې کړې. په انقره کې د دکتورا د دورې یو محصل محمد امین عبدالرحیم زید څخه به واورو چې دته د افغان کډوالو وضعیت اوس څنګه ښکاري.
د افغانانو وضعیت پس د زلزلې څخه دلته په ترکیه کې وکنسي بد ده، ځکه چې زیاتره خلکو حتی د خپل کورونو څخه ځان سره کالي هم ونسو کول سره وباسي، نو د اسکل راووتل لاړ نږدې ښارونو ته، دغه ترکیه نږدې ښارونو ته څوک لاړ خپل خپلوانو کره، چا هوټلونو ته لاړ هوټلونو کې ژوند کوي او بیرته دغه بناګانو ته چې دوی کورونه ولالته د پولیس خوانه او دولت خوانه لته دوی اجازه ورنکړه سو سات خپل خالی راوخلی، ځکه چې په هر لحظه کې د بنا د رنګې دو امکان وو. نو وضعیت ډیر زیات خراب ده. تر دې وخت پورې خارجي ټیمونو سره هم خپل ترکان لاس په لاس تقریبا 1,00,000 شاوخوا دغه خلک لګیا دي، دغه خلک راوباسي، څوک چې مریض زخمیان شوي دغوی راوباسي او څوک چې وفات شوي راوباسي. نو همکاریانې صورت نیسي، تر اوسه پورې خلک روان دي او د نجات ټیمونو هلته شته دي، ډېر په چټکه سره کار روان کړی ده.
عبدالرحیم صاحب، هغه افغانان چې په ترکیه کې اوسي، هغوی څه وایي چې ډېر زیان په کومو سیمو کې دوی ته اوښتي؟
افغانان خو په دغه ټولو شهرونو کې وجود درلودل، خدا لا تر اوسه پورې معلومه نه ده چې په کومو شهرونو کې ډیر زیات تلفات افغانان درلودل. مراش دا، غازیانتب دا، هتاي دا، دیارباکر دا او کبل داسې نور ولایتونه دي، نو دا لا تر اوسه پورې معلومه نه ده. تر اوسه پورې د ترکی ټیمونه، د نجات ټیمونه یا په نو وخت کې د بشري مرستې بنسټونو سکوم دي، دوی تر په دې حالت تر اوسه پورې روان دي، خلکو ته نجات ورکوي، مرستندوی ټولونه تر غلي دي نو خلکو ته نجات ورکوي. او دا تر دې معلومه نه ده چې څومره افغانان ولته ضرر لیدلی ده او یا څومره افغانان ولته زخمیان یا په حق رسیدلی دي.
اکثر افغانان په ترکیه کې اسناد نه لري او هلته اوسې او ژوند کوي. دولت او مرستندوی بنسټونو د هغوی لاسنیوی کړی دی کنه؟ له هغوی سره مرسته نه دي شوي.
زیاتره افغانان بدون د سند په ترکیه کې سکوم ژوند کوي، هغوی سره داسې کوم تعصبي چلند نه کیږي. دوی د نجات په اړه ځکه چې دلته د خارجي هیوادونو څخه زیات نجاتي ټیمونه راغلي دي، هغوی هم خپل کارونه کوي بدون د تذکیرو کتلو یا د کملک د کتلو څخه مریضان یا خلک راوباسي او هلته ډایرکټ ورته ولې مرسته ورسیږي او بیا غن وروسته یې روغتونونو ته انتقالوي. نو بدون د کوم تعصب څخه مریضانو سره هلته چلند کیږي او په دې حجم وجه هم ورسره کیږي چې بدون د یعنی خارجیان ټیمونه کوم دغه هم دی خپل ترکی ټیمونه دی دلته د صلیبی سرخ دغه ترکی کوم د ترکی ټیمونه یا د بشری مرستو ټیمونه کوم دی ترکی، دوی ډیر په خو ډول سره کار کوي او خلکو ته نجات ورکوي او لاده پروسه تر اوسه پور روان ده.
په ترکیه کې افغان محصل محمد امین عبدالرحیم زیو چې هلته یې له زلزلې وروسته د افغان کډوالو د اوسنی وضعیت په اړه معلومات راکول.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیسته، مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
ساده او روانه جبه
او چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
مننه چې تر اوسه پورې را سره یا سو سم لژمن سره سم د ازادي راډیو د 19 خبرو 219 خبرونه نیمه نړۍ او درسي ساعت خبريږي خاورز ولري.
نیمه نړۍ
اخسر دنيان خلیم ربندو لګولې امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه مې ومني لکه مې ورځ څخه چې په نادولتي موسسو کې په سی برخه کې د خځو پر کار بندیز لګیدلې دی کلیواله میرمنې لکه مستونځو سره مخ دي
موسسي نشته چې څوک راشي خلکو ته په هواي ورکی پښتنه نشته اوس په خځو باندې هغه حالت راغلی چې ورس تر بلې بتریسته بهتري نشته
سی کارکونکي چې کلیو او باندو تتللي او لا افغان میرمنو سره د دوی د روغتیا په برخه کې مرسته کوله د طالبانو د حکومت د دې حکم پاکله څوی
بدبختانه کې این هم کې یو چیز بسیار مهم بود مانع شدن ماره هنوز هم زنا آگاهی کامل ندارن آگاهی صحی پیش از ولادت و بعد از ولادت ندارن به مو خاطر است که طفلشان نتازه میشه
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د کلیو او باندو د خځو د سیستونزو پاکله اورو بیا د افغانستان په لور پروتو سیمو کې د ګرځند سی ټیم د خځینه کارکونکو خبرې هم درته وړاندې کوو او د موضوع پاړوان لدوو میرمنو سره هم مرکې لرو ملتیا مو وکړي درمنوتونکو سمو دا وړاندې د طالبانو حکومت د خځو پاړوند په یو بل حکم کې په نادولتي ادارو کې خځینه کارکونکو لکار څخه منع کړی چې په دې لاند کې په یو شمیر موسسو کې هغه خځې هم په کور کې نول شوې چې دوی بل لرو پروتو سیمو ته تلې او کلیوالو میرمنو ته به په سی برخه کې مشورې ورکولې د غانو میرمنو په وینا دې کار دوی له بشمیر ستوندو سره مخ کړی دي یو میرمن چې نغواړي نوم په خبرونه کې یاد شي په خپل سیمه کې د سی امکاناتو د نشټون او دا چې اوس په سی ګرځند ټیمونو کې میرمنې د دوی مرستې ته نشي ورتلای وای
خو شې دلته د سی ټیمونو راتلونکو وخت مو دي پر لري اسانتیاو ځکه چې په پخ ټیم کې به ډاکټر نرس واکسیناتور قابله او روانشناس په کیو غلدا چې موږ سره کلینیکونه به خریر لري دي موږ نو سکواله سي خصي خدماتو ته لاسرسي ولرو او دوره کرایې خو موږ سره نه سي موږ نور کلینیکو ته ولرسو خو خدماتي موږ ته وړاندې کول ولکه یو امیدوار مېرمن څنګه خوراک وکي څو خو واکسین وکي خپل مشکل به مو لغو خز سره په خټو کې مطرح کوله سوای دلته ګورم مشمان به ټول سلس پوری هیڅ دوه واکسین سي مشمان راته واکسین کولو د روان لړ خو مختخې مشورې راکوله کوم مریضان سو ډاکټران ورسره او د مو مشمان سي په سوې تغذیه اخته او هغه ته بدلته په کور کې کور تر څنګ به راتلو او مواد به ورته ورکولو سیدیر مشوان لغه سره روخصو
د پکتیا او کابل دوه تنه اوسیدونکي چې دوی هم خپل نوم نه یادوي وایي چې په دې ورستیو کې په سی برخه کې د خلکو ستونزې ورست تر بل زیاتېږي په ګرځنده سی ټیمونو کې به خځینه ډاکټرانو نرسانو او روانشناسانو د دوی له میرمنو سره ډیر مرسته کوله دوی ته به لارښوونه کوله چې څه ډول خپل ځان او مشومان له ناروغي څخه وساتي خو اوس د هرڅه بندي
اصلا ټول روغتیایي وضعیت ډیر زیات خراب دی او بل خصوص په لورو پرتو سیمو کې په ولسوالیو کې او په قریو کې هغه ولسوالۍ هغه قریې چې د خار نه په لری واټن کې پرتې دي چې روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري نو د هغوی مشکلات بیا د هغه سیمو نه چې د خارې سیمو سره نږدې یا کلینیکونه ولري یا نور د سیروختي مرکزونه ولري ډیر زیات دي مخکې به وو د غروختي ټیمونو لرو پرتی سیمه ته ولسوالۍ او تقریو ته بتله اغل ته د خلکو و مشکلات چې کومه کده ماشومان د سوی تغذیه په اړه کې دوه امیدوار مېرمنو کوم مشکلات کوم ستونزې وي هغه ته به لاسرسی درلود هغه ماشومان چې سوی تغذیه به واغې ته به کم خپل مواد چې شو هغه به ورته توضیح کول امیدوار مېرمنو ته هغه ته به خپل دارو شین ورکول یعنی تر یو اندازه خو خپه دیو چې ار سړی کوله شو لری پرتی سیمه تبلاړه د کورنۍ غړي اجازه ورکوله ځکه چې د دوی سیمه ترغلي د روغتي ټیمونو دا وی سره بزنانه ډاکټر امو نارینه بمونو زنانه بد زنانو ډاکټر ته ورتل نارینه د نارینه او ته نو تر ډیره د مشکل حل خو په دغه یو څه وخت چې د محدودیتونو وځ شوې دي په خزینه باندې هغه ټیمونه سایر ټیمونه چې کوم لور پرتی سیمه ته بچتل زه درته د خپل ساحې وایم چې زمونږ د ساونه روغتیایي مرکزونه کلینیکونه لری فاصله کې دي نارینم کارونو کې مصروف نو د زنانو مشکلات ډیر زیات دي ځکه چې خاص توجه ورته نه کیږي دا غیر څومره وي چې دا مرستیا لرم څوک په وخت نوړي کلینیک ته یا روغتیایي مرکز ته نو دا ټیمونه ډیر مفید او ډیر ګټه به رسوله اره ساحه ته بتله خو بدبختانه د بده مرغه چې د ټیمونو اوس خپل فعالیت چې د طالبان حکومت کوم محدودیتونه وضع کړي په دې باندې خزینه ډاکټرانو خزینه ټیمونو باندې پاره برخه کې اواز په د روغتیا په برخه کې نه په نورو برخو کې چې داغه د خوراکي مواد او نور برخه کې نو په زیاتو کې د محدودیتونو وضع شوی دي داغه د وجې نه روغتیایي ټیمونو زیات موسسو خپل کارونه ودرولې دي نزي لري پرتو سیمو ته خلک د ډیرو زیات مشکلاتو سره مخامخ دي خصوصا خزینه ځکه چې د لري پرتو سیمو نه واسانه سره نشي کولای چې روغتیایي مرکزونو ته راشي او هغه ځین خپل کوم مشکلات شي اول خو د خزینه او ډاکټرانو کامیابی راتګه مشکلي نو په دغه برخه کې مشکلات ډیر زیات پیښ شوې دي کله نه چې طالبان محدودیتونه وضع کړي خزینه باندې نو په دغه وجه باندې مشکلات ډیر زیات دي روغتیایي ټیمونه ډیر خو ډیر مفید کله نه چې دا بند شوې دي مشکلات ډیر زیات دي په لری پرتو سیمو کې
دا چې کله نه اسلامي امارت ته حکم یا فرمان جاری کړی دی چې تر امر سانی پورې خزینه نشي کولای چې په دولتي یا غیر دولتي مؤسساتو کې کار وکړي یا فعالیت ترسره کړي دی هغه نه رد په دی خو د دولتي مؤسساتو کارکونکو خزینه کارکونکو یې خپل فعالیت درولې ده چې صحت په برخه کې دوی کوم فعالیت کولو کلی په کلی به ګرځېدل ناروغانو ته به پوهاوی ورکولو د خزینه ناروغیو په حق لباندې هغه پوهاوی اوس بند شوی ده صحت په برخه کې چې کوم خزو کار کولو هغه اوس کلی په کلی نه ګرځي حتی د هغوی فعالیت بند شوی دی هغوی به چې کوم واکسین تطبیق کولو انجینو خزو سره به کومک کول لکه د ګلدوزۍ خیاطۍ وغیره د مؤسسات خو هغه کومکونه اوس درول شوی دی خزینه سره اوس هغه کومک نه کیږي دوی ته به رواني ناروغي په حق لباندې کوم په هوا ورکول کولو هغه په هوا اوس سټاپ شوی دی یعنی څوک نشته چې هغه ته هغه په هوا ورکي هغه خزینه چې په خپل کلی ولس کې کوم دود او دستور لري دی هغه لمخ یو بل ته یو پوخه یو لار خي خو نور هغه مؤسسات اوس نشته چې دوی سره به همکاري کوله دی ولسوالۍ اړوند درختون کې یادې کلیوال چې کوم دونونه دی په سیمه کې په غوي کې خزینه کارکون کې شتون لري چې خزینه څوک کولای شي چې تر کلینیک پورې لاړ شي هغه ته واکسین ورکړي یا بل څوک ورکړي خو ځینې سیمه کې کلینیکونه ډیر کلو څخه لري دي هغه خزینه نشي کولای چې کلینیک پورې لاړ شي دوی خپل پیسې مصرف کړي یا قرات راغې پورې موټر ځان ته ونیسي بیا دوی ست دوا ته چارتیا لري هغه دوا تر لاسه کړي مخکې به کور په کور خزینه کارکون کې د صحت په برخه کې ګرځیدلې دي کرونا ضد واکسین به ورکولو چې هغه هم اوس بند شوی دی او ډېرې کورونو کې ناروغان شتون لري چې هغوی حتی د کلینیک ته د تګ وس نه لري شخصي روغتونونو پیسې خو هیچا سره نشته د اقتصاد صفر سره ضرب دی د خلکو مشکل په دې سیمه کې ورځ په ورځ زیاتیږي
د وردګو اوسیدونکو زرمینه چې اوس په کابل کې اوسیږي دغه وخت کیسه کوي چې دا په کلی کې اوسیدله وایي چې پاک سره کورنیو کې نارینه و میرمنې ډاکټر ته نه بيولې په دې ډول کورنیو کې د میرمنو ستونزې هم دې په ګرځند ټیمونو کې خزینه سي کارکونکو حلولې لاندې موري سره مې مرکه کړي هغه د نورو میرمنو لستونزو سره د ځان پاک له هم دغه وخت پاړه غږیږي چې دې په کلی کې ژوند کاوه
په کلی کې د سی او عادت و چې اکثره خزي بناري نه
نه بولی ډاکټرانو ته ځکه د دې له خطر نه پرې خو دې چلته یو نارینه ډاکټر تاویني او خزینه ډاکټران دونه نسته چې خزینه مریضان مراجعه ورته وکړي. نو اکثره دې اطرافو خلک به دې کلو دې بندو خلک له دې خبرو سره ډیر پلس او ګریوانو ډیر مېرمنې له دې خبرو سره ستونزو سره مخ وي. لول زه خپله به ډاکټر ته نه بولم، ماته به ویلې په کور کې وایي هلته نارینه ډاکټران دي، نو ته به څنګه یو نارینه ډاکټر ته ورځي؟ دا خو وایي ډیره یوه د هغه خبره ده، یعنی ځان ته یو خلک یې شرم یا ننګ یا هر څه چې بلي هغه بلي، او دا شرم نه ګڼي چې د ده لورې یا پټي ته ځي یا ډاک ته ځي یا بوټي راوړي یا مال پیایي یا واښه راوړي یا خشاوه کوي، دا ځای بیا شرم نه ده. شرم ټول په دې کې ده چې یا مکتب ته ځي یا شپخانې ته ځي یا یو چیرته په کلي کې که څونه ښځې مریضانې شي هلته مړې شي د اولاد د بچیو د راوړو په وخت کې. د اکثره ښځې دلته مریضانېږي داسې ستونزو سره چې د هغې فشار پورته شي، هغې ته خوندیزي پیدا شي، هغه خپل ژوند له لاسه ورکوي، یا په داسې وخت کې بیایي چې هغه هغه نفس تقریبا ذاتي له خولې مسته تیږي. نو په اکثره کلیو کې دغسې کارونه کېږي، ډېرو ډېرو په هر کلي کې داسې کېږي.
اوس چې په سي برخه کې ګرځنده ټیمونه نه ګرځي، یعنی د ښځو لخوا ښځو ته معلومات نه ورکول کېږي، تاسو ته یې څومره زیان اړولی دی؟
هغه څه چې خلکو زده کړي وو، هغو کورو زده کړي وو چې په تېرو حکومتو کې، په تېر دولت کې، په جمهوریت کې هغه د موسسو لخوا نه یا د دولت لخوا نه ښځې مېرمنې راتلې، خلکو ته عامه پوهاوی ورکوو، دوی اوس هغه کسان نه پرېږدي. سی نسته چې څوک راشي خلکو ته پوهاوی ورکړي، پښتنه نسته. اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې توره تیاری کړه راځي، ورڼا راځي، بتري شته، بتري نسته.
تاسو له پخوانیو وختونو څخه یادونه وکړه چې ښځې په سي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ وي، بیا مو په تیرو شلو کلونو کې لغو مېرمنو هم یادونه وکړه چې د موسسو په مرسته به کلیو او بانډو ته تللې او مېرمنو ته به یې عامه پوهاوی ورکوه، خو اوس د هغو په کار بندیز لګېدلی دی. دې کار تاسو له کومو ستونزو سره مخ کړی یې؟
ستونزې خو دغه دي چې ورځ تر بلې دغه د تعلیم کچه ټیټیږي نورم، او ښځې له غټو ستونزو سره مخ کیږي، خلک ورځ په ورځ له نورو ستونزو سره مخ کیږي. ښځې له اته خاري ښځې نسي کولای چې خپل درس ته، وظیفې ته، خپلو دفترونو ته لاړې شي. نو په اطراف کې خولهوله نه وه، کم کم چې را پیدا شوه هغه بیا سر له دوبارې ودرېدل. نو همدغه خو غټ مشکلات دي، ښځې یار بیا له مرګ سره مخ په مخ دي چې قربانۍ به ورکوي.
آیا کلیوالې مېرمنې کولی شي چې خپل اساسي حق چې روغتیا ته یې پاملرنه او په دې برخه کې معلومات ورکول دي وغواړي؟
نو په دې وخت کې په دې حکومت کې خو سړی نشي کوی چې له ځانه دفاع وکړي، ښځه به څه رقم له ځانه دفاع وکړي. خو بیا مې یوه لاره دغه ده چې اکثره کورو کې حتماً خامخا دومره یو څوک ستا چې خپلو ماشومانو ته یا خویندو ورونو ته یو درس یو تعلیم وروښي، او نړیوال دې دغه کوششونه او دغه هیلې او مرستې وکړي د افغانستان له ښځو له مخلوقو له حیوانانو سره چې دغه ستونزې هوارې کړي.
په دې برخه کې مو له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه څه ده؟
نو چې نړیوال په دې هغه باندې غږ نه پورته کوي، نه اوري. د افغانستان خلک خو په چین ون نه توانېږي چې د غږ جیکي، یا یې نری، یا ښځه، یا غټ، یا وړکی، دا ډېره لرې خبره ده د افغانستان له خلکو نه چې بهرني غږ پې ونه کړي او بهرنی ځان پې غلی کړي. هېڅ هغه باندې افغانۍ نشي کوی چې دی د خپل غږ جیکي هېڅ کچه باندې.
حماسه بیا داسې مېرمن ده چې له دوو کلونو را په دې خوا د یوې نا دولتي موسسې په مرسته د کلیو او بانډو مېرمنو ته په سي برخه کې معلومات ورکول. هغه وایي چې د طالبانو له حکم څخه وروسته چې د دوی پر کار بندیز ولګوه په کور ناسته ده. حماسه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د مېرمنو د سي ستونزو په اړه وایي:
یک خانم پیش از این که ولادت بکنه نکاتی که باید متوجه باشه را بسیاری ها نمی دانن. با مو خاطر است که
مخ کلی دی چی و میرمن ماشوم نری تراولی هاگه تکو تایی چی باید پاوی نپوهیگی، لمده وجه ماشوم لمن ززی او خپل هم لگن و سهی ستونز سرمخیگی. مون بده میرمنو تا پا هوای ورکو خو لبدا مرغه چی دی طالبان حکومت زمون پا کار بنده چی دیم خزو لخوا خزو تا سهی معلومات ورکول و بندیز ولگا و سر لده. پده ورسته شلو کلو کلونو کې د رادیو او ټلویزیونونو لخوا هم میرمنو ته په هره برخه کې معلومات ورکول، بیا هم افغان میرمنې اما په هوای تارتیا لري. زدا سه کلیواله سیمه ته تللیم چې لا هم خزي اصلا په هوای نه لري. دوی خپل ماشومان ته د واکسین لګولو په ګټه نه پوهیږي، د خپل شیدو او وچ شیدو په توپیر نه پوهیږي، د زیګون ترمنز واټن په پام کې نه نیسي، ځکه چې ځان په حق له معلومات نه لري. ماشومان د نامناسب تغذیه له وجه و نه خوارځوا کې شي. زله دوو کلونو را په دیخوا په ګرځنده صحیح ټیمونه کې له خپل نورو خزینه همکارانو سره د افغانستان لري پرتو سیمو ته تلم. د افغان میرمنو ژوند می لنګدي څخه لیدلې، هغه وخت په وخت په هوای ته ضرورت لري. کومه طبيع د کار اجازه را نه کړل شي، د ګنشمیر مایندو او ماشومان ژوند د مرګ لګواخ سر مخ کیږي. مونږ لنړیواله ټولنه څخه غواړو چې په دې برخه کې مداخله وکړي، ځکه چې د زرګونو مایندو او ماشومان ژوند په خطر کې لويږي. له همدې وجه باید خبري وکړي،
چون جان هزاران مادر او هزاران طفل در خطر میافته، به او خاطر باید صحبت بکنن.
د مورپ هانتون د طب د پنځي ماصله عقل معیار چهیلې د افغانستان خلکو ته پسی برخه کې مرسته و وای دا چې د طالبان حکومت د خځو له خوا خځو ته په کار باندې بندیز لګولې دی، هغه هم بیا پسی برخه کې د دې لپاره ډیره د ناامیدۍ خبره ده. لاغلی معیار سره مې هم مرکه کړې، نو موري په پایل کې پسی برخه کې د خځو د کار په بندیز خبرې کوي.
خوشینه سره لکه څنګه چې تاسو پجریان کې په افغانستان کې وس هغه سکتورونه او هغه موسسات او ونجو چې خځو ته به خدمات وړاندې کول هغه وس کار نه کوي. اکثریت البته کار نه کوي، ځکه چې د دې یا کارمندان خځې وي او یا هم د خارجي موسسات د حمایت لاندې وي. دا دواړه د امارت له طرفه د افغانستان اسلامي امارت امر په اساس میرمنې حق نه لري چې کار وکړي، او د خپل د موسسات د اجازه نشته چې په افغانستان کې خپل خدمات وړاندې کړي. نو د دې په اساس هغه خدمات چې د دې میرمنو ته وړاندې کول هغه ټول متوقف شوي دي. د کې مختلف خدمات شامل دي، مثلا خپل مشورتي ګروپونه به چې خوستو به مشورې ورکولې دي، به ټرین کولې چې څنګه د خپل فاميلي پلانینګ جوړ کړي، څنګه د خپل کوم نکات باید د خپل امیدواري وخت کې ورته نظر وکړي، او یا خپل ولادت کوم آمادګي باید ونیسي، او یا خپل بعضي دواګان به چې شلې مثلا فولیک اسید به د میرمن تور کولې. لکه دا ډیر مهمه ده په خصوص امیدوار خوست لپاره، او اکثریت افغانستان میرمن مناسب تغذیه نه لري، نو د لپاره فولیک اسید ډیر مهم ده. خوست خدمات متوقف شوي دي، او د میرمن ډیر مشکلات سره مخ دي، ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي. نو د خپل هغه کافي غذا نه لري، څنګه د خپل صحت توجه کوي، شاو یا هم خپل د خدمات چې په کلیو کې دی هغه یعنی د سمو جهاز کلینیکونه د میرمن د پاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي، او دې طرف د خدمات هم متوقف شول. او وسنۍ د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده، نو اوس مهال د میرمنې د ډېر مشکلات سره مخ دي.
تاسو خپل د داسې او چا په صفات چې په سی برخه کې زده کړې کوي، د طالبانو د دې پریکړې پاکله څه وایي؟
د ما په نظر دا یو غیر منطقي تصمیم ده. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې، افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کړي، د غوڅ خیو هم صحي مشکلات دي. کله چې دا خدمات په خصوص صحي بخش کې متوقف کیږي، نو دا میرمنې به ډېر مشکلات سره مخ شي. لکه اکثریت دا خدمات چې خوست وړاندې کېدل، دا به د ښځو له طرفه خوست، او دا کارمندان به ښځې وي چې په کلیو کې به کور په کور ګرځېدې او خوست ته به خدمات وړاندې کول. نو اوس چې دا خدمات نه وړاندې کېږي، او دا ښځې نشي کوی وظیفو ته راشي د آخري فرمان په اساس، نو هیڅ کله د ښځو ځای بل څوک نشي نیوای. لکه نشي کوی موږ د ښځو په ځای سړی راولو چې د ښځو ته دا خدمات وړاندې کړي، لکه د موږ د افغاني ټولنه اجازه نه ورکوي. نو هیڅ کله هم د یوې ښځې کارمند د ځای سړی نشي نیوای، بخصوص کله چې هغه خدمات د ښځو لخوا ښځو دپاره واوسېږي. نو څنګه یو سړی راشي، یو سړی کارمند د هغې ښځې وظیفه مخته یوسي؟ لکه دا افغاني ټولنه خپله اجازه نه ورکوي. نو هغه خدمات چې کور په کور به د ښځو ته وړاندې کېدل، دا جامعه به یو غټ مشکل سره مخ شي.
کدا وضعیت امدسی پاتې سوی میرمنو ته د کار اجازه ورنکړل سي چې دوی لاړ سي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د میرمنو وضعیت له نږدې وګوري، دا به څومره زیات خطرناک ثابت سي؟
د ما په نظر که دا تصمیم همداسې ادامه پیدا کړي او دا میرمنې ونشي کړی خپل وظیفو ته راشي او هغه خدمات چې مخکې وړاندې کول هغه بیا وړاندې کړي، نو میرمنې به د غټ مشکلاتو سره مخ شي، بخصوص هغه میرمنې چې دا خدمات ورته وړاندې کول. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو، بخصوص په لریو پرتو سیمو کې میرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي، او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي په دې شرط بیرون تزی چې ډاکټر تزی چې هغه ډاکټر خزو وسیږي، یا خپل مشکلات فقط کوي چې د خزو سره شریک کی، کوم مشورې چې اخلي کوم صحیح مشورې د ټول اخترجی ورکوي چې مقابل لوري ډاکټر وسی یعنی خزو وسیږي. نو کم د سیدا ما پیدا کیو دا کارمندان ته اجازه ورنکړي چې د خپل وظیفو ته راستنی شي، نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کی، ځکه چې د خزو صحت ته توجه نه کیږي، د دې لپاره به څوک نه چې د خپل مشکلات سره شریک کی او د کوم خدمات وړاندې کیدل.